آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خانم د افغانستان د ملي امنیت مشاور محمد انی فاطمر وایي چې په دې ورستیو کلونو کې په افغانستان کې د بارانه او تراګرو شمیر زیات شوی دی شغری اتمر د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې خبري کولې اتمر وویل چې څلور ډوله تراګری ډلې په افغانستان کې فعالیت لري چې نړیوالې سیمه ییزې پاکستانی او افغاني ډلې دي خو هغه د دوی شمیر په اړه څه نه وویل شغری اتمر وویل دغه جګړه ماران په خپلو کې سره همکاري کوي او د سیمې ځینې هیوادونه یې ننګه کوي او د نشه یي توکو په قاچاقو او کاروبار کې هم مشکل دي د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت مشاور دا خبره وکړه چې دغه جګړه مارانو د ځپلو لپاره باید د سیمې هیوادونو همکاري زیاته سي هغه ول په سیمه کې ځینې داسې هیوادونه شته چې له دغه ډلو سره مرسته کوي په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د طالبانو او نورو ډلو د ځپلو لپاره به د افغانستان نه د باندې ونوځي د امریکا د دفاع وزارت ویان مایک اندرو په خبري کانفرنس کې ویلي چې که په څرګند وایم د امریکا د متحده ایالاتو پوځي صلاحیتونه یوازې دننه په افغانستان کې دي پاکستان ته د ننوتلو صلاحیت نه لرو که داسې هم سي هغه به استثنایي کار وي او معمولي مسله به نه وي شغلی اندرو ویلي دي چې په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان د پاکستان د خاورې بشپړتیا ته درناوی کوي او په دې مسله هیڅ بدلون نه دی راغلی د پینټاګان وایي د پاکستان سره د افغانستان د پولې په اوږدو کې د محربوي او کشفوي ظرفیتونو په لوړولو باندې هم ټینګار وکړ چې د تراګرو ډلو د فعالیت د محدودولو په خاطر کیږي شغلی اندرو دا هم ویل چې که طالبان او تراګری ډلې په پاکستان کې میشت وي دا هغه څه دي چې په پاکستان پورې مربوط دي او زموږ په واک نه دي دغه په وینا د پاکستان کار دی چې دغه پر وړاندې اقدام وکړي زموږ پاملرنه افغانستان ته ده د پینټاګان د بیان په واشنگتن کې د اسلام آباد سیغه غوښتي چې په غیواد کې د میشتو تراګرو د پنځاینو په وړاندې جدي او عملی اقدامات وکړي چې دغه په باور نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره ګټور دي بلکې د پاکستان هند او ټولې سیمې ته مفید دي د سومالی د حکومت یو ویاند او عیني شاهدانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل دي چې په پلازمینه مقدیشو کې پرون د پنځشنبه په ورځ د یو هوټل مخې ته د موټر بم په چاودنه کې 14 کس وژل شوي دي او یو شمېر کسان زخمیان دي د امنیت ساتلو د چارو د وزارت ویاند عبدالعزیز علي ابراهيم ویل ډېره زوروره چاودنه شوي او تر اوسه د وژل شوو کسانو شمېر 14 تنو ته رسیدلې دي او 100 تنه نور زخمیان شوي دي هغه زیاته کړه چې د وژل شوو کسانو شمېر کې د نور هم لوړ شي د سومالی پلازمینه مغدیشو د الکایدی ډلې پورې مربوط د شباب د ډلې لخوا په دوامدار توګه د بمی بریدونو هدف ګرځېدلې ده د غړل د حکومت د راپرځول لپاره په دغه یوات کې جنگیږي د سوریه یغان او د غوی کورنۍ د پنځشنبه پورز د مشک تنشتې د ختیز غوټې سره وتل پیل کړی دي د سوریه د دولت دغه مخالفین د روسیې په منګړیتوب د یو موافقه لري د دغه سیمې څخه وزي او د عدلي په لور روان سی بي د راپورونو لکراله د فروری د 28 میراسي په دغه سیمه کې د بمباری ولوجي تر 1500 پورې کسان وژل شوی دي د خبر تفصيل به د اشکولا ريمزي خبرو
د پنځشنبه په موافقه کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ د بنديانو تبادله هم شامل ده کای یاغیان د ختیج غوتی د هر ساته د سیمه نه ووزی په دې معنی چې دمشق سرنګ دی یوازې دوه کلی بعد هغوی په کنټرول کې پاتې شي د سوریې امنیتي ځواکونو د روسیې په همکارۍ او ملاتړ یو مشکیږي چې د ختیځ غوتې د نیولو لپاره تاروزی عملیات پیل کړي دي په دغه عملیاتو کې 1500 کسان ووژل شول اشخلا رحمزوی امریکا غاګ واشنگتن
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار د لپاره جان بولټن انتخاب کړ لدی مخکې په دې څوکۍ ایچ آر میک ماستر کار کاوه بولټن د مدافع وکیل او ډیپلوماټ دی او لډیر وخت راځي چې د ټرمپ حکومت په لیست کې شامل وي چې په حکومت کې یو ځای ورکړي هغه لدی مخکې د امریکا متحده ایالاتو په خوانی جمهور رئیس جورج بوش په حکومت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دنده ترسره کړي په سوریه کې د کوردانو یو مشر د پنځشنبه په ورځ په روسیې لدی قبل انتقاد کړي چې ترکیه ته اجازه ورکړي چې د سوریه په افرین سیمه کې پوځي عملیات وکړي او ویل دي چې ترکیه دا کار د ماسکو د اجازه پرته نه سو کولای د کوردانو دغه مشر صالح مسلم په سټاکوم کې د سټیټ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې دا خبره کړي د ترکیه ځواکونو او د سوریه متحدو ځواکونو د سوریه په شمال لویدیس کې پروت د افرین شان کنټرول د کوردی ملیشې وای پی جی څخه د تیر یکشنبه پروس ونیوي. امریکا له اروپایي قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې کړې دي. د امریکا متحدالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مئی تر دولسمې وخت ټاکلی څو د دې په باور له ایران سره په اټومي تړون کې شته ستونزو د حل لپاره یوه لاره وموندل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړونې مشر براین هوک له اروپایي مشرانو سره د خبرو د هیئت مشري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي براین هوک ویلي چې د ایران د اټومي تړون د بیا کتنې لپاره یې له جرمني، فرانسې او برتانیې سره رغنده خبرې کړې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ واشنگټن څخه اورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. پرون په افغانستان کې د بزګر ملي ورځ ولمانځل شوه. افغان حکومت وایي چې په روان کال کې به د کرنې د پراختیا لپاره د افغان بزګرانو څخه قوي ملاتړ وکړي او ورته به زیات امکانات برابر کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی.
د افغانستان حکومت د پنځشنبه په ورځ د زموږ هیواد زموږ بزګر په شعار سره د بزګر ملي ورځ ولمانځله او په کابل کې د کرنیزو تولیداتو د پسرلنی نندارتون پرانیسته وکړه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی په دغو مراسمو کې وویل چې په روان لمریز کال کې به د کرنې د پراختیا لپاره بزګرانو ته زیات امکانات برابر کړي. د ښاغلي دورانی پر وینا په دغه کال کې به له بزګرانو څخه د ملاتړ په موخه د کرنیزو تولیداتو د کچې د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي او همداشان بزګرانو ته د بازار موندنې، سړو خونو، د پروسس فابریکو، د اوبو لګونې شبکو او د پورونو ترلاسه کولو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت زراعت تلاش خواهد کرد که
هغه ویل د کرنې وزارت به هڅه وکړي چې د اوبو لګولو د 250 شبکو په جوړولو سره د هیواد په دیرشو ولایتونو کې د اوبو د کموالي ستونزه نسبتا هواره کړي او د بڼوالۍ له ترویجولو څخه په استفادې د چرګانو فارمونو، د کبانو د ساتنې او د مختلفو نباتاتو په غوراوي کې د ټولو مشورتي خدمتونو او په روان کال کې د اقتصادي غښتلتیا لپاره به د لایزر 15 ارادې ماشینونه او له 30 څخه زیات د شولو د نیالګیو کینولو ماشینونه په امتحاني ډول تاسو ګرانو بزګرانو ته درکړي.
شما ته یقیني عزیز کشور قرار دهد.
ښاغلي دورانی زیاته کړه په 1499 کال کې د کرنې وزارت پلان لري چې په لس ولایتونو کې د 1500 ټنو په ظرفیت 2 سړې خونې جوړې کړي او په دوام یې د 15000 ټنو په ظرفیت د 8 نورو سړو خونو په جوړولو سره دغو خدمتونو ته پراختیا ورکړي. د کرنې وزیر د غراز له بزګرانو سره ژمنه وکړه چې د مالدارۍ د محصولاتو د خرڅلاو لپاره به په کابل کې د 1500 لیټرو په ظرفیت د شیدو د پروسس یوه فابریکه هم جوړه کړي او د کابل، لوګر، وردګ او پروان ولایتونو بزګران به ترې په مستقیم ډول استفاده وکړي. د انګورو، ممیزو او جلغوزیو د پروسس د فابریکو او د مسلخونو، سیلوګانو او لابراتوارونو جوړول نورې هغه پروژې دي چې ښاغلي دورانی په روان کال کې د عملي کولو یادونه وکړه. د کرنې او کلیو پراختیا په چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار حمید هلمندی په دغو مراسمو کې وویل چې حکومت به په روان کال کې د کرنې سکتور ته پاملرنه زیاته کړي.
څو بخش دي چې موږ اوس فعلا ډېر ته متوجه یو. یو د ابیاری پیسې کې موږ ډیر ورسته پاتې شوی یو. دغه اوبه چې موږ کاروو که موږ صحیح استفاده ځینې وکړو موږ کولی شو چې 40% نور شاړې مځکې د اوبو لاندې کړو او د خپل تولیدات اقلن 40% لوړ بوزو.
ښاغلي هلمندی زیاته کړه چې د کرنې په سکتور کې یوازې د اوبو په سپمولو سره به شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د روزګار زمینه برابره شي، خو بزګران بیا له حکومت څخه غواړي چې د کرنیزو حاصلاتو لپاره د بازار موندنې او د سړو خونو د جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. د حاجي عبدالستار په نوم یو بزګر وویل: وزیر صاحب، زما وړاندیز دا دی چې سړې خونې زیاتې شي. کله چې سړې خونې زیاتې شي او پکې زموږ مڼې وساتل شي، که اوس خپله مڼه یو سیر په 120 پلورو، که درې سلور میاشتې وساتل شي سیر یې په 240 پلورل کیږي. د بزګر ورځ سکال په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د نورو ستونزو سربیره سکال بزګران وچکالی هم اندیښمن کړي دي. بزګران وایي چې په تیر ژمي کې ورښتونه خورا کم وو او ښایي د اوبو کموالی د دوی پر حاصلاتو منفي اغیزې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ارګ او جمعیت ګوند د جنجالونو له پیله درې میاشتې وروسته عطا محمد نور خپل ځای نوی والی اسحاق رهګذر ته پرېښود. په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن لکندوزه رپورټ لري.
نن پنځشنبه د مزار شریف په خار کې د دغه ولایت د نوی والی اسحاق راه گذر د معرفي کې دوه غونډه مسپخین نا وخت پیل شو چې تر مازیګر پورې دوام وکړ. د ارګو جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ هغه وخت ناندرې پیل شو چې د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور لخوا ارګ ته سپارل شوی استعفا جمهور رئیس لاسلیک کړه. دغه جنجالونو درې میاشتې وخت ونیو خو بل اخر نن عطا محمد نور خپل ځای نوی والی اسحاق راه گذر ته په یو رسمي مجلس کې چې د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی په کې ګډون درلود پرې خوت. پخوانی والی عطا محمد نور د نوروز د جشن په مراسمو کې خلکو ته په خبرو کې ویلی و چې د دوی لخوا ارګ ته درې تنه د ولایت لپاره وړاندیز شوی دي او زیاته کړه چې په شوې توافقنامې کې به چې د ارګ او جمهوریت ریاست ترمنځ شوې جمعیت ګوند او پلویان یې کامیابیږي. په غونډه کې د جمهور رئیس دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی وویل چې جمهور رئیس ټینګار کوي چې د حذف سیاست له منځه یوسي. اغول
رئیس جمهور همیشه گفتن که ما سیاست حذف حذف میکنیم، هیچ کس را اراده حذف کردن نداره.
جمهور رئیس هر وخت وای چې موږ د حذف سیاست حذفو، هیڅوک د هیچا د حذف کولو اراده نه لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې هڅه وکړي نور حذف کړي، ځکه حذفول ناکام سیاست دی. عطا محمد نور د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د دوی د نوی جوړ شوی ائتلاف ستونزې باید حل شي.
وخواهش دیگه ما از رهبری دولت، حکومت و شخص رئیس جمهوری است که برای حل مشکل ائتلاف ما،
متحدین ما. زما بل غختنه له جمهور رئیس او حکومت دا چې زمونږ د ائتلاف ستونزه باید په خ مدیریت کولو حل کړي. عطا محمد نور ویل چې د لدریو معرفي شو کسانو لړلې څخه اسحاق راه گذر د بلخ د ولایت لپاره ټاکلې ده.
انتخاب کې جناب رئیس جمهور سره اسه دوست او همسنگر ما اشګونا لازم ده نه په کلش چشمای نو چشمی بود که فرند گذر سره انتخاب کردن.
جمهور رئیس چې زما د دریو همسنگرانو او دوستانو له جملې څخه چې زما د سترګو تور دی اسحاق راه گذر د والی په صفت ټاکلې ده. د بلخ نوی والی اسحاق راه گذر ویل چې خلک باید له د سره د چارو په سمبالولو کې مرسته وکړي او په خپل خبرو کې د عطا محمد نور او جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې پردې اعتماد وکړ. د بلخ د نوی والی اسحاق راه گذر د معرفي کېدو لغونډې مخکې د دغه ولایت د امنیې نوی قماندان اکرم سامی هم معرفي شو. د بلخ د امنیه قماندان ترڅنګ د جنایي مدیر هم نوی معرفي شو چې د پخوانی قماندان عالم خان ازادي نږدې خپلوان دی. د بلخ نوی والی اسحاق راه گذر د جمعیت د ګوند پخوانی قماندان دی او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت پر وخت هم د بلخ د والی په صفت پاتې شوی وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو. کاغواړی
چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
کابل شهران له امنیتي ګواښونو سره سره نوې کال په خوښیو او میلو لمنځي. ډېر کسان او کورنۍ غونډیو، پارکونو او تفریحي ځایونو ته د سیل د پاره ځي او نن د نوې کال په دوهم ورځ لا هم د میلې په ځایونو کې د خلکو ګڼه ګونه وه. په کابل کې زموږ همکار هدایت الله نوري د میلې ځایونو ته تللی وو او د نوې کال د لمانځلو په مناسبت یې د خلکو سره خبرې کړې.
د نوی کال په مناسبت سلګونه کسان او کورنۍ په دغه تفریحي پارک کې راټولې شوې او نوی کال په خوښیو او سندرو لمانځي. دلته اتن او نڅاګانې هم روانې دي.
نوی کال ورځ دی، ټول خلک خوشحال دي. دلته ډېر امنیتي ځای دی، ټول د همدې لپاره غلدي چې رخصتیان دي د نوی کال خوشحالۍ ولمانځي. یو ډېر په مینه محبت کې د خلک ماحول سره ټول شوي دي.
سوسن چې خپل ماشومان دغه پارک ته د سیند لپاره راوستي وایي چې نوی کال یوه ښه موقع ده چې ماشومان له رخصتۍ خوند واخلي او هم له خپل فرهنګ سره بلد شي. هغه وایي چې د دغه ځای فضا ورته ډېر خوند ورکوي.
د دې ځای امنیت ډېر ښه ده. کورنۍ ته هېڅ کومه ستونزه نشته. دلته راغلی شي او له خپل ګرانو فامیلونو سره خپل خوښي دلته لمانځلی شي.
د دغه پارک مسؤلین وایي چې میلهوالو لپاره د ساتری لپاره یې بیلابیل ځایونه جوړ کړي او پراتلون کې د دې پارک د پراختیا پلان هم لري.
پارک شهر کې ډیر زنګو او ماشینونه شته په ټول سنینو کې، او رستوران دی، د چمنونو دی، افشارونو دی، او دیدنی ځایونه لري. الحمدلله دوستان چې دلته راغلي دي زموږ خبر تاییدوي، او یوازنی پارک دی په افغانستان کې په ملي او بین المللي سطح کې جوړ شوی دی، او د افغانستان خلکو حمایت همیش شته. و اوس زه غواړم چې افغانان تر اوسه پارک نه دی لیدلی، راشي او پارک ته نږدې کړو.
که څه هم د تېرې ورځې ځانمرګي د کابل ډېر ښاریان اندېښمن کړي، خو د کابل په بېلابېلو سیمو کې د نوي کال لمانځنه لا هم روانه ده. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، نوی کال په افغانستان کې په ډیرو خاصو مراسمو سره ولمانځل شو. همداراز په پاکستان کې هم نوی کال افغان مهاجرونو په یو لړ مراسمو سره ولمانځي. موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو له رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم. په پېښور کې د افغان مهاجرونو رئیس عبدالحمید جلیلی صاحب، نوی کال مو مبارک.
ستاسو دې هم مبارک، یو د ټولو اوریدونکو دې مبارک.
کور مودان محترم جلیلی صاحب، نوی کال په پاکستان کې افغان مهاجرونو په څه ډول ولمانځلی، او تاسو د دوی لپاره څه خاص پروګرامونه درلودل؟
تاسو معلومه ده چې نوی کال لمانځل په افغانستان کې یو تاریخي بیس او بنیاد لري. بنان د نوی کال لمانځنه تېره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په لویه کنسولګری کې په پېښور کې په رسمي ډول سره ولمانځل شو. په هغه کې د ټولو طبقو د پاکستان چارواکي، حکومت چارواکي، همدارنګه مختلف سیاسي پارټیو مشرانو او مهاجرینو، محصلینو، افغان تجارانو او د ټولو پکې ګډون کړی، او دا تقریبا چې ډېرې والهانان دا سره به نوی کال ولمانځل شو. همدارنګه په ځینې کیمپونو کې واړه او غټ پروګرامونه هم موجود وو.
جلیلی صاحب، همدا اوس چې مهاجر وطن ته روان دي، دوی د پخوا په پرتله اوس څه احساس لري، او دغه نوی کال دوی په کم احساس باندې ولمنځلی؟
دا چې موږ په ټولو پروګرامونو کې او همدارنګه چې په سوشل میډیا کې ګورو، د نوی کال د مهاجرینو په منځ کې ټول تقریبا په دعاګانو سره تېر شو. په لومړۍ ورځ باندې په زیاتره یو بل ته مبارکي هم ورکوله، لیکن دعاګانې هم کولې چې الله تعالی دې پر په دغه نوی کال کې په افغانستان کې صلح او آرامي راولي، او د صلح او آرامي په دعاګانو سره، په امیدونو سره، په هیلو سره د نوی کال پیل شو. دغه جذبه وه او دغه قسمه ولوله وه د مهاجرینو په منځ کې. همدارنګه دا جذبه او دا ولوله هم ده چې مهاجرین افغانستان ته ستانه شي، لیکن هغه وخت یو غټه بچکا وه، یو ذهني دغه ورسېده چې موږ په اولنۍ نوی کال کې کابل کې هغه انفجار نه خبر شولو، او په هغه انفجار کې تقریبا زموږ تر سکاموتیا پورې هېوادوال کې شهیدان او زخمیان شول.
نو هغه افغانان چې وطن ته ستانه کېږي او ستانه سوي دي، دوی د افغانستان حکومت د دوی دپاره داسې خاص پروګرامونه وو، او دوی ته یې د آرامۍ او اسانتیاوې برابرې کړې دي.
دې باره کې تاسو معلومات وي چې د صلحې کوم کانفرانس چې وو، په هغې کې د افغانستان جمهور رئیس په ډاګه باندې ده وویل چې موږ د پاکستان د حکومت سره تیاری چې په سړي رښتو میاشتو کې د مهاجرینو راتګ هلته د یو پروګرام او د یو برنامې په اساس باندې په افغانستان کې تضمین کړو. د دغې دغه په نظر کې نیولو سره د افغانستان حکومت یوه ښه قوي ستراتیژي تقریبا لاس لاندې ده، او د مهاجرینو تګ یو ملي پروسه ګرځول پاره کې د مهاجرینو ته د سرپناه خبره مهاجرینو ته د حکومت زیاتېدو خبره مهاجرینو ته د کاروبار موضوع مهاجرینو ته همدارنګه پامنیتی پامنیت مو هغه مناسبو کې چې امنیت وي هلته ښارګوټو د تعین او هلته همدارنګه ډېر مسایل نور هم شته چې په دې کې رښتې وي نو په دې اړوند باندې د افغانستان حکومت خپلې پروګرامونه مخکې لري انشاءالله ټول مهاجرین نو امید دی چې افغانستان ته لاړ شي او د دغې چانس نه او د دغې ګټه واخلي
محترم عبدالحمید جلیلی صاحب هغه نوې ستراتیژي چې د پاکستان حکومت د افغانستان لپاره اعلان کړې وه آیا هغه عملی بڼه اختیار کړې ده او کې مهم جزئیات مشته وایست
تیره هفته چې موږ کله اسلام آباد ته لاړو د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفارت مرستیال صاحب له شم صاحب سره په حضور کې د پاکستان د سفارت د چیف کمشنر سره خبرې وشوې هغه موږ غوښتنه وکړه چې پاکستان حکومت چې نوې کوم ستراتیژي چې وساره کابینه منظور شوی دا منترلو منتراکړي دا د ریک نوې ستراتیژي جزئیات مونته الله نه دی راغلي کې نوې ستراتیژي جوړ کړی دا تا ماده چې هغه د دغه میاشتې په روانې میاشتې په اخیرو کې یا د اپریل د میاشتې په اوایلو کې د پاکستان د سفران وزیر یو ډیلیګیشن سره یو هیات سره افغانستان ته لاړ شي کومه نوې ستراتیژي چې پاکستان حکومت جوړه کړې ده او د افغانستان حکومت چې نوي پروګرامونه په نظر کې لري دواړه سره کېږي او یو نتیجې ته د مهاجرینو په باره کې ورسېږي بنا څه جزئیات چې دي ستراتیژي کې دي هغه دا دي چې کوم مهاجرین چې پی آر آر کارتونه لري د هغې د خطر بېله پالیسي ده او کوم چې دا وروسته نیم لکه مهاجرین دي چې سی سي کارتونه لري چې اوس موږ ثبت او راجستر کړل هغې د خطر بېله ستراتیژي ده یو څو کومکونه هم پاکستان حکومت د خپل لخوانه مهاجرینو ته د ریپاتریشن یا د عودت په وخت کې په نظر کې نیولی دي نو انشاءالله دا ټول پوره مکمل دي دې ستراتیژي جزئیات به په لنډو ورځو کې را څرګند شي
ډېره مننه محترم رئیس صاحب عبدالحمید جلیلی صاحب
مهرباني
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
متحده ایالاتو د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د مرستو یو پروګرام لري چې په متحدو هیوادونو کې د خپلو ډیپلوماټانو او اتباعو خوندیتوب تامین کړي په دې لړ کې ځینې هیوادونه شامل دي چې زیاتره له امنیتي ګواښونو سره مخ دي په دې باره کې پام وکړئ زموږ د همکار راپورته
امریکا په افغانستان کې د شپاړس کلونو راهیسې د تروریزم ضد هڅو ته دوام ورکړی دی څو په هغه هیواد کې د سختو بریدونو مخه ونیسي هلته دغو هڅو ته په داسې حال کې ځانګړې اړتیا لیدل کیږي چې القاعده پر خپلې بیا رغونې تمرکز کوي او داعش خپلې حملې زیاتوي چې د پرون ورځې حمله هم پکې شامله ده چې تر اوسه پورې د وژل شویو شمیر 3 کسانو ته رسیږي بل لوري ته د حقانی شبکه هم فعال ده د دغو ترهګرو ګواښونو زیاتوالی په افغانستان کې د متحده ایالاتو د تروریزم ضد پالیسۍ کې د پرمختګ اړتیا په نښه کوي دا سیکاری چې په افغانستان کې د تروریزم ضد اهداف ته د امریکا پاملرنه دوام لري امریکا له افغانستان سره د تروریزم ضد هڅو په لړ کې په میلیارډونو ډالر لګولې دي په دې لړ کې د افغان فوجیانو د روزنې او اکمالاتو مرستې هم د یادولو وړ دي د نورو مرستو تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد د مرستو پروګرام له 2010 راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته کوي د دې پروګرام په مرسته نن پنځشنبه د اردن د جاندارم روزنیز اکاډمي هم پرانستل شو
So we're saving US taxpayer dollars by opening up these regional training centers.
دا بزموک د متحدینو د ورټیا ل زیاتولو سره مرسته وکړي. سو د ډیپلوماټانو، سیلانیانو او د خصوصي سکتور د ګټو د ګواښونو په مقابل کې اقدام وکړي او زموک د ګډو ګټو ملاتړ وکړي.
په ورسته قانون کې اردن د اتوندارو او مجرمینو پر خلاف خپل مبارزه اختلې کړي. او د امریکا په یو څملاتړي د لارو کوڅو د کشفي کامرو او د ګوتو نخو د شبکې درمزه کولو لپاره یو بیرانه ملي مرکز جوړ کړی دی
سو د سنټر
دغه مرکز د امنیت ټینګولو سره مرسته کوي دا بل اردنیانو سره د روزنې او سلام مشورو په برخه کې هم مرسته کوي چې خپل ورتیاوي پر مخ بوزي دا به ورسته هم له اردنیانو سره د بمونو په خنسا کولو او نورو امنیتی برخو کې مرسته وکړي
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا ترهګرۍ ضد مرستو پروګرام لمخي متحده ایالاتو سکه 300 میلیون ډالر د دې لپاره ځانګړي کړي دي چې د یوشتو انډیوالو هیوادونو کورنی امنیتي ځواکونه وروزي او په وسایلو یې سنبال کړي. سو په بهر کې د امریکایي ډیپلوماتانو او وګړو او د امریکایي متحدینو په امنیت کې خوال دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د فیسبوک رئیس مارک زیکربرګ د چهارشنبه په ورځ دا ومنله چې د هغه له کمپنۍ څخه معلومات افشا شوي دي. د مسالې د فیسبوک کارکونکي په دې اندیشمن کړي دي چې د هغوی له خصوصي معلوماتو څخه به ناوړه ګټه واخیستل سي. د متحده ایالاتو د کانګرس استازي د یو لړ پښتنو جواب غواړي او فیسبوک د خپل ارزښت 15 بلیون ډالر هم وبایلل. د فیسبوک رئیس مارک زوکربرګ لوړه وکړه چې دغه ستونزه به هواره کړي.
د فیسبوک دغه زیان هغه وخت څرګند شو چې د امریکا او برتانیې رسنیو رپورټ ورکړ چې د 50 میلیونو کارونکو شخصي معلومات په نامناسبه توګه د برتانیې د یوې تحلیل کوونکې کمپنۍ کیمبریج انالیټیکا لخوا کارول شوی دی. دغه مسله په امریکا کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2016 کال له انتخاباتو سره تړاو لري. د جورج ټاون د پوهنتون یوه استاد وایي سره لري هم دا ګرانه ده چې دا وویل شي چې د اطلاعاتو ناقانونه خپرېدلو پر انتخاباتو څه اغیزه درلودله.
څرنګه چې هغوی زموږ معلومات د اعلاناتو لپاره کاروي او له همدې لارې نه پیسې پیدا کوي، نو که چیرې کوم څرګند مشاور د حکومت او یا ادباو لخوا نه وي او یا عام فشار پرې رانه شي، نو هغوی به اصلاحاتو ته غاړه کینی.
یو شمیر څارونکي وایي چې د دې وسنی جنجال یو ولت دا دی چې فیسبوک بهرنیو کمپنیو ته د خپلو کارونکو اطلاعاتو ته د زخ ډیر لاسرسي اجازه ورکوله.
هغوی نویو انکشاف ورکوونکو ته ډیر زیات امتیازات ورکوي او ډیر معلومات ورکوي، خو په کافی اندازه څارنه او مراقبت یې نه کوي. فیسبوک دې ته لیوال نه دی چې د هغوی څارنه وکړي.
یو شمیر نور نقادان وایي څرنګه چې دوی د خلکو زخ ډیر معلومات راټولوي او له دغه معلومات نه ناوړه ګټه اخیستل دیموکراسۍ ته زیان رسوي، نو په کار ده چې دوی خپله په صداقت خپلو کارونو ته په زیر وګوري.
دا ډیره مهمه ده چې د سستري کمپنۍ لکه فیسبوک په دې غور کې چې کومې فیصلې چې دوی کوي او د پیسو ګټلو ستراتیژي جوړوي، نو هغه باید د دوی د کارونکو له توقعاتو سره برابر وي.
د فیسبوک رئیس مارک زکربرګ د چهارشنبه په ورځ د دغه جنجال د حل لپاره لوړه وکړه چې د هغو زرګونو کمپیوټري پروګرامونو څارنه او کتنه له سره وکړي چې فیسبوک استعمالوي.
فیسبوک په خوا هم جنجالونه درلودل او زیاتره به په معذرت غوښتلو لمخې لیرې کړل. خپل مرکزي ارزښتونه به یې په نړۍ کې له یو بل سره د اړیکو لپاره په بل عبارت وړاندې کړل.
If people stop believing that narrative.
مارک زکربرګ د چهارشنبه په ورځ CNN ته وویل دی په دې باور دی چې یو څوک بیا هڅه کوي چې د کانګرس لپاره د نومبر پر راتلونکو انتخاباتو کې ګوتې ووهي، خو هغه په دې اړه تفصیل ورنه کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ په باغکه سیمه کې یو 12 میاشتنی هلک په پولیو یا د ماشومانو د ګزند په ناروغي اخته سوی دی. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د پولیو نوې پیښه د کندهار په شمال کې د خاکریز ولسوالۍ په یو ناامنه سیمه کې رامبینسته سوی. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د خاکریز ولسوالۍ باغکه شاولیکوټ ولسوالۍ ته نږدې سرحدي سیمه ده او له تېر نږدې یو کال راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو واکسین پر تطبیق بندیز لګول شوی دی. ډاکټر پخلا زیاتوي چې ګزرن وهلی ماشوم یو کلندي او په ټول عمر کې یوازې یو وار د پولیو واکسین اخیستی. نوموړي اندېښنه وشو چې که حالت د اوس په څیر دوام وکړي نو ممکن د پولیو پیچنو دي هم زیات شي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.